مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ستخ پرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو پر زیاتولو غور و فکر کیږي. دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کړی او وایي چې طالبان په افغانستان کې د امریکایانو د راتګ او په افغانستان کې د امریکایانو د حضور د دوام سبب دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته. ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په زیاتولو فکر کوي. په افغانستان او نړۍ کې نن د میل میاشتې لومړۍ ورځ د کارګر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د 640 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو تړونو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړه کولو غور کوي. ستولتنبرګ پرون د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په امریکا کې ویل چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د پوځیانو شمیر په زیاتولو فکر کیږي. ناټو تړون ښایي په جون میاشت کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې په پروګرامونو کار کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. هلمند ته د تللي سمندري ځواک یو شمېر عسکرو رویټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې سخت حالت په مخ کې دی خو دوی د ثبات ټینګولو لپاره مبارزې ته چمتو دي. د امریکا د سمندري ځواک یو عسکر جارج کادویل چې مخکې هم په هلمند کې خدمت کړی دی لشکرګاه ته نږدې رویټرز خبري اژانس ته ویل
Absolutely, I was excited to come back cuz you know I have a lot of time invested.
دوی زه بیا راتګ ته خوشحالم ځکه ما په خو هم دلته خدمت کړې او زیات وخت مې په هلمند کې تیر کړی دی. موږ دلته ډیر وخت په پوځي ماموریت تیر کړ او په دې سیمه کې به ثباتي نشو زغملای نو بیرته راغلی چې ثبات ټینګ کړو. نو خوشحالم هیله لرم چې په خواني آشنایان به مې بیا ووینم. د امریکا درې سوه سمندري عسکرو د شنبې پر ورځ په هلمند کې خپل نوی ماموریت پیل کړ. په هلمند کې چارواکي وایي چې د امریکایي عسکر به له افغان ځواکونو سره د مشورې او تعلیمي پروګرامونو او د پوځي عملیاتو په پلان جوړولو کې مرسته وکړي. هغوی به یوازې د هلمند د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په افغانستان او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه د مې میاشتې لومړۍ ورځ د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې زیات کارګران د نورو ستونزو ترمنځ له کمې تنخواه د کار ناوړه شرایطو او روغتیایي امکاناتو محدودیت څخه شکایت لري. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې حکومت د کارونو زیاتولو د کار شرایطو ښه کولو ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. خو د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ځینو مواردو کې ستونزې شته خو د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د 640 کسانو د نیولو خبر ورکړ. په مدینه منوره کې تیر کال د جولای په میاشت کې د اسلام د پیغمبر جماعت ته نږدې په 14 کې څلور امنیتي ساتونکي وشل شول. د 14 مسؤلیت هیڅ ډلې پر غاړه ونه خست خو داسې ګمان کیږي چې دا برید به داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې کړې وي. داعش ویلي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ باید له واکه لرې شي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په حواله ویل چې په مشکوک کسانو کې 22 د سعودي وګړي او 14 ایرانیان دي. بهرنیان دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت ویلي چې مشکوک کسان په جده کې نیول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خپره کړه. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2014 کال کې تر هغې وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له هغې راهیسې لږ تر لږه 352 تنه ملکي وګړي د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. خو دا شمېر له هغو ارقامو سره چې ځینې خپلواکو سرچینو خپاره کړي دي فرق لري. په امریکا کې د ایر وارس په نوم یوې ادارې ویلي چې لږ تر لږه 3000 ملکی وګړي له هغه راهیسې وچل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې بغیر عمدي ډول د ملکی وګړو په وچل کېدو خواشینی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ائتلافي قوو د هوایي حملو پر مهال له بشپړ احتیاط کار اخیستی، خو بیا هم په غیر قصدي ډول یو شمېر ملکی وګړي د حملو قربان شوي چې دوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کوي. ترکی چارواکو پرون د یو ایرانی وګړي د نیولو خبر ورکړ. نیول شوی سړی تورن دی چې هڅه یې کوله چې د روسیې ساخت د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای له اوکراین په قاچاقي ډول یوې تروریستي ډلې ته ورسوي. د ترکیې د ګمرکونو او تجارت وزارت وویل چې دا ایرانی وګړی په بیړۍ کې له اوکراین د تور سمندر پر غاړه د ترکیې زوګلداغ ښار ته ورغلی و. د چارواکو په وینا کله چې دی د سړي بار تلاشي شو، د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای پکې وموندل شوې. د ترکیې د ګمرکونو او تجارت وزارت ویلي چې دې سړي پر خپل مال د ماشومانو د اړتیا موادو ټاپه لګولې و، خو تر تلاشۍ وروسته څرګنده شو چې د روسیې سخت د ټانک ضد میزایلو د دوو عمده سیستمونو پر ځای لیږدوي. د ترکی چارواکو په وینا له دې وسلو د داعش او کورد ملیشو په ګډون وسله والې ډلې استفاده کوي. د تورن سړي نوم نه دی څرګند شوی. دا سړی د تېرې پنجشنبې په ورځ نیول شوی او محکمې د توقیف حکم ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق پلان ښایي د چین له لوري جوړ شوی و. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د استخباراتو د ادارو له معلوماتو سره چې وایي روسیې په دې مسأله کې لاس درلود په ټکر کې دي. د امریکا له تلویزیون سی بی ایس سره د ولسمشر ټرمپ په پرونۍ مرکه کې هغو خبرو ته اشاره وشوه چې هغه تیر کال د جمهوري ریاست له ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي مناظره کې کړې وې. ولسمشر ټرمپ ویل کېدی شي چې دا د چین کارو، کېدی شي چې بېلابېلې ډلې وي، او که چېرې څوک د حق کولو پر وخت ونه نیول شي دا ویل به ګران وي چې دا کار چا کړی دی. د امریکا ولسمشر مخکې هم د هغه هیواد د استخباراتي ادارو د دې وینا په اړه شک څرګند کړو چې کرملین تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بری د امکان د محدودولو لپاره د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو د پروپاګند کمپاین تنظیم کړو. ولسمشر ټرمپ هم درس ټینګار وکړ چې د ایمیلونو حق کېدو د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي دا تړون په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په زیاتولو غور فکر کوي. د روان خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت پر د ملي والي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات لري کړي او پر طالبانو بیا سخت انتقادونه وکړل.
طالب د امریکایانو د راتلو باعث همي او د پاتکېدو یې هم.
نن د مې لومړۍ نیټه ده. د پنړۍ کې د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه هم مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې واورئ. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي حمل عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د شمیرې په اړه وروستي ارقام خپاره کړل. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د نورو ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په هلمند کې له وسلوالو سره روسي مشاورین یا سلاکاران لیدل شوي دي.
خارجي مشاورین دوی ته مشوري ورکي. پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې وورای. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړه کولو غور کوي. یانس ستولتنبرګ پرون لوي جرمني ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته ګوري او هلته د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتولو فکر کوي. تمه ده چې د روان کال د جون میاشت په د جون تر میاشتې په افغانستان کې د ناټو تړون د ځواکونو د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د اوسني حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو سرتیرو ته اړتیا لیدل کیږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې ورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیاوړي کولو غور کوي. ناتو په افغانستان کې له وسلوالو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې مرسته کوي او مشورې ورکوي. یان ستولتنبرګ له جرمني ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په پام د ناتو 28 غړي هیوادونه هلته د خپلو پوځیانو د شمیر پر زیاتولو هم غور کوي. اوس مهال ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې لږ تر لږه 10,000 عسکر لري. د عسکر په پوځي عملیاتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي او د عملیاتي پلانونو په جوړولو کې مرسته ورسره کوي. د جرمني ویلت ام سونتانګ ورځپاڼې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې دا تړون به د روان کال تر جون میاشتې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د ماموریت د تمدید په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې اوسمهال زرګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کېږي. جنرال جان نیکولسن کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې ماموریت له بنبست سره مخامخ کېدلای شي. د افغانستان جګړه د امریکا د متحدو ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې په رسمي ډول خپله جګړه پای ته ورسوله. رپورټونه وایي په افغانستان کې له هغه راهیسې د وسلوالو طالبانو حملې زیات شوي او ملکي تلفات لوړ شوي دي. په افغانستان کې وروستۍ سره حمله په بلخ کې د ملي اردو په 209 شاهین قلي اردو وسوه چې لږ تر لږه 115 تنه پکې ووژل شو. د حملې زیات قربانیان د ملي اردو منصبداران او عسکر وو. د امریکا د متحدو ایالاتو نوې ادارې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د له منځه وړلو هوډ یې کړی، څو اونۍ مخکې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش پر وسلوالو استعمال کړ. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو 300 سمندري عسکرو د رواني اونۍ په پیل کې په هلمند کې خپل پوځي ماموریت پیل کړ. د امریکا د سمندري عسکر هم د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې په هلمند کې ځای پر ځای شوي دي، چې په اساس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکوي او د هغوی د روزنې پروګرامونه به پر مخ بیایي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له جرمني ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي چې ناتو تړون غواړي په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو پر پراخولو غور کوي. یان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان او عراق د ماموریت ترڅنګ د زیات کار توان لري.
د فرشتې جلال صاحب راپور کې مو اوریدل چې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو په زیاتولو غور فکر روان دی. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. کابل ته د پاکستان پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي د افغان چارواکو او مشرانو غوښتنې به په جدي توګه پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان چارواکو او مشرانو ورسره پر روانو حالاتو، له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د کرښې دواړو خواو ته په پرتو ستونزو خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي تمه ده چې دا شان سفرونه او لیدنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي له افغان چارواکو مشرانو سره چې کومې لیدنې کتنې کړي ډېرې مثبتې وې او ښې پایلې به ولري. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د روانو حالاتو د کابو کولو او د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف ګډې همکارۍ او دوستانه اړیکو ته اړتیا ده.
ډېرې ګټورې او ښې ناستې مو لرلې. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې دواړه لوري په مثبت فکر سره د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي او هغه دا دی چې په ګډه سره د توریزم پر وړاندې مبارزه وکړو، ښې اقتصادي اړیکې ولرو او یو بل ته د ورور په سترګه وګورو.
ښاغلي صادق وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې ډېر ژر به پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی چې مشري د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق کوي او د شنبې د ورځې په سهار کابل ته راغی، پکې د نوموړي هیواد د ټولو ګوندونو څخه 15 استازي شامل دي. د دغه سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافاتو او ترینګل وړي کورغول خودل شوي. یاد پلاوی تر اوسه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو څو کلونو کې په کراتو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې چې ویل کېږي مرکزونه یې په نوموړي هېواد کې دي اسلام آباد په نه همکارۍ تورن کړی دی. خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو لپاره هڅې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هیله ده چې دا شان سفرونه او لیدنې کتنې د دواړو هېوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت تمه دا ده چې دغه پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت دا پیغام ورسوي چې په خپلو هغو ژمنو چې په بېلابېلو ناستو کې کړي عمل وکړي.
زموږ تمه دا ده چې د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی پاکستاني چارواکو ته دا پیغام ورسوي هغه ژمنې چې دوی په دو اړخیزو، درې اړخیزو او نورو ناستو کې کړي پرې عمل وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا ډول سفرونه نمایشې دي او نشي کولی چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته له رسېدو را وګرځوي. سیاسي کارپوه حمید عزیزی وایي پاکستان دا مهال د څو اړخیزې لوبې په ترسره کولو وخت ضایع کوي او هڅه کوي چې پر افغان حکومت فشارونه زیات کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د واک پر سر ولاړ شوي اختلافات ختم کړي او په خپلو کې یو موټی اوسیږي. ښاغلی حکمتیار په خپله وینا کې پر طالبانو هم انتقاد کړی چې په لوی لاس یې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. نوموړي دا څرګندونې په جلال آباد کې وکړې. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د حزب اسلامي ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې د واک په سر راولاړ شو شخړو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې هغې پراخې غونډې ته وکړې چې د ده د هرکلی په موخه جوړه شوې وه. ښاغلي حکمتیار پر دواړو مشرانو غږ وکړ چې واک د یوه کس ته پرېږدي. دارنګه نوموړي د خپل ځان په اړه وویل چې دی له حکومت سره د مشارکت په خاطر نه دی راغلی، بلکې د دې لپاره راغلی چې هیواد کې سوله او امنیت رامنځته شي. ښاغلی ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې یو وار بیا پر طالبانو نیوکه وکړه او په خبره یې چې دوی په لوی لاس د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. په دغه غونډه کې بیا د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش له ښاغلي حکمتیار نه مننه وکړه چې د صلح لارې غوره کړې ده. نوموړي وویل اوس هم هیواد د سولې له نعمت محروم دی، خو د حکمتیار پر اتک سره به د افغانانو د ارمان هم پوره شي.
هنوز هم پیکر ملت مسلمان ما زیر فشار دوامدار جنگ و فعالیت های تروریستی رنجور و زخم دیده است و هنوز هم ما از نعمت صلح و امنیت دوامدار و ثبات پایدار محروم هستیم. و ما امروز امیدواریم که با حضور شما در کنار دولت همگی دست به دست هم بدهیم تا مرهم بر زخمهای ملت خود بگذاریم.
د ویلو د چې د ښاغلي حکمتیار د هرکلی په موخه په دې لویه غونډه کې د مرکزي چارواکو سربیره د ده شاوخوا 2000 پلویانو ګډون کړی و. له دې وړاندې تېره ورځې په لغمان کې هم یوې لویې ولسي غونډې ته وینا کړې وه او سولې ته د طالبانو رابللو تر څنګ یې ویلي وو چې افغانستان یو مرکزي قوي نظام ته اړتیا لري.
له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان پر سیاسي ډګر د ګلبدین حکمتیار د بیا ورګډېدو مسلې ته کتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي ګلبدین حکمتیار له شاوخوا 12 پټ ژوند وروسته د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو او له وسلوالو مخالفینو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او له دغې بې معنا جګړې لاس واخلي. ورسپانه په لغمان کې یوې غونډې ته د ښاغلي حکمتیار خبرو ته اشاره کوي او لیکي هغه په خپلو خبرو کې ټول سیاسي ګوندونه روغې جوړې ته راوبلله او ویل چې ټول باید کوښښ وکړي چې بدلونونه له وینې تویدو پرته رامنځته شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د حکمتیار راتګ د سولې د هڅو په برخه کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې ورته سخته اړتیا یې درلوده. کابل په تیر مني کې سولې ته د طالبانو د هڅولو په هیله له ښاغلي حکمتیار سره سوله وکړه. واشنگتن پوسټ د حکمتیار د راتګ په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پاڼې ته اشاره کړې چې هغه ته د هرکلی په ترڅ کې خبره کړې او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې افغانان دا وړتیا لري چې د خبرو اترو له لارې لانجې هوارې کړي. ورسپانه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې حکمتیار د روغې جوړې غوښتنه کوي، طالبانو هغه یو جنایتکار او اسلام ته خاین بللی او له حکومت سره یې د هغه د سولې موافقه غندلې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه که څه هم طالبان او حزب اسلامي د حکومت په وړاندې جنګېدل خو هیڅکله هم متحد نه ول او په ځینو سیمو کې د قدرت پر سر په خپلو منځو کې هم نښتې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي داسې اندېښنې هم شته چې په کابل او نورو سیمو کې د ګلبدین حکمتیار حضور ښایي د افغانستان پر نازک سیاسي وضعیت یو بل زیان رسوونکی عامل ورزیات کړي. په کابل کې یو شمېر کسان چې له هغه د یو بې رحمه جګړه مار تصویر په ذهن کې لري وایي هغه د 1990 لسیزې په کورنۍ جګړه کې د کابل څو سیمې ورانې کړې. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د ښاغلي حکمتیار بیرته راتګ څېړلی، امریکایي بلې نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استولو ته تر دې سرلیک لاندې چې امریکایي سرتیري هغې دندې ته چې دوی فکر کاوه پای ته رسېدلې بیرته هلمند ته استول کېږي کتنه کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو قمندان مخکې تر دې چې وروستي سرتیري په 2014 کال له هلمند ووزي په دې اړه یو څه هیله بښونکې څرګندونې کړې وې. جنرال دانیل دیو هغه وخت ویلی و چې امریکایي سرتیرو خپل ماموریت بشپړ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي هغو 20 امریکایي سرتیرو چې هلمند ته د سختو جګړو په اول کې استول شوي وو له یو شمېر ولسوالیو وسلوال طالبان لرې کړل، خو کله چې دغه سرتیري له هلمند ووتل او مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو، طالبانو خپلو فشارونو ته بیا زور ورکړ. د افغان ځواکونو تلفات زیات شو، له وسلوالو طالبانو څو سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. نیویارک ټایمز لیکي د تېرې شنبې په ورځ 300 امریکایي سرتیري بیا هلمند ته ورسېدل او یو ځل بیا یې په شور اب اډه کې خپل بیرغ پورته کړ. د ورځپاڼې په وینا د دغو سرتیرو ماموریت سخت دی، دوی باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی وروزي چې له دې ولایته دفاع وکړي.
نن د مای میاشت لومړۍ ورځ ده چې په نړۍ کې د کارګر لورځ سره برابر ده. د کارګرانو د نړیوالې ورځې له رسیدو سره افغان کارګران د کار له نشتوالي او د تنخواګانو له کمښت څخه شکایت کوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیکاري په افغانستان کې یو جدي ستونزه ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې هوارولو ته هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارګرانو د وضعیت د ښه والي لپاره د حکومت هلې ځلې جاري دي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
سکال هم افغان کارګران د تیر پسیر شکایت کوي چې حکومت د دوی د وضعیت ښه کولو ته پاملرنه نه کوي. دوی دا انتقادونه د میلادي کال د مې د لومړۍ ورځې په مناسبت چې د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده مطرح کوي. دوی له حکومت غواړي چې د وضعیت ښه کولو ته دې تدابیر ونیسي. مهراب ګل یو کارګر دی چې له 3 کلونو راهیسې د کار له نشتوالي ځورېږي. د آزادي راډیو ته خپل ستونزه داسې بیان کړه.
نوم میرا افغل دی. والا مشکل خو ډیر دی، کم کم مشکل بسړی وای دی. بیروزګاری دا دلته د کور کرایا نه دی، نشته کار ډیر. چوک ته بلاړه ما خو دی خو وګرځیدم بیا بس کونه کیږي چې لړل تپل کیږي نورې سمشت.
یو بل کارګر عبدالرزاق د تنخواه له کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله یې ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي.
معاش ما 8.5 و معاش ما خدا را بگم تنخواه
مې 8.5 سره ده، ګزاره مې پرې نه کېږي. له یتیمانو سره ته 9 ماشومان را تر غاړې دي، وښه خوب نه وینو. ډېر څه چې وکړو کچالو خوړلی شو. له دولت څخه غواړو چې تنخواګانې مو زیاتې کړي.
د مې لومړۍ ورځ چې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په نامه یادیږي په افغانستان او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. افغان کارګران په دغه ورځ تر ډېر ځایه خپلې ستونزې دولت ته وړاندې کوي. په افغانستان کې د اویایمې لسیزې وړاندې یو شمېر تولیدي فابریکې لکه د غوري د سیمنټو، جنګلک د ګلبهار نساجي، د بغلان د قندو، د باګرامي نساجي او داسې نورې فعالې وې چې ګڼ شمېر افغان کارګر پکې په کارونو بوخت وو. خو په دې هېواد کې د کورنیو جنګونو له پیلېدو سره دغه فابریکې تر ډېره ځایه له منځه لاړې او کارګران یې وزګار شول چې دغه ستونزه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي په هېواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دغه وضعیت به ستونزې نورې هم زیاتې کړي. سناتوره انارکلی هنریار وایي
بیکاری ډیره ده، د هیواد نه د کار په خاطر بهر ته ځي، ماشومان په ډیر شاقه کارونو باندې بوخت دي او دا بیکاری باعث کیږي چې ځینې ځوانان لاړ شي، مخالفین سره یو ځای شي. زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت بنیادی کارونه وکړي ترڅو بیکاری له منځه لاړ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مانی چې په هیواد کې بیکاری زیاته ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د کارګرانو د ستونزو د هوارولو لپاره یو لړ هڅې کړي دي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
من میپذیرم در بعض از جاها مشکلات و موانی وجود داره.
موږ یې منو چې په ځینو ځایونو کې ستونزې او خنډونه شته. هیله مند یم چې دغه ستونزې په روانو هڅو هوارې شي. د افغانستان دولت په کلکه سره ژمن دی. موږ په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرو او کارګرانو ته مو ډېر امکانات برابر کړي دي.
بلخو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت دغه ستونزې ته پام ونه کړي، د کارګرو ستونزې به زیاتې او په یوه ناورین به بدل شي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خپره کړه. د امریکا پوځ وویل چې دا ملکي وګړي له 2014 کال راهیسې چې امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، په غیر قصدي ډول د دوی په حملو کې وشل شوي دي. فرشته جرالزی نور جزئیات لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د ائتلافي قواوو په هوایي عملیاتو کې 325 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاوځ په وینا دا کسان په 2014 میلادي کال کې د ائتلافي قواوو د هوایي عملیاتو له پیل راهیسې وژل شوي دي، خو د ملکي تلفاتو دا شمېره چې د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې خپره کړې تر هغو شمېرو ډېره ټیټه ده چې خپلواکي ډلې څرګندوي. د بلګې په ډول د ایر وارس په نوم یوه خپلواکه ډله وایي چې په عراق او سوریه کې د ائتلافي قواوو د هوایي عملیاتو له پیل راهیسې تر 3000 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د امریکا دفاع وزارت ویلي: موږ په غیر عمدي ډول د ملکي وګړو پر وژل کېدو ډېر خواشینی یو او د دې حملو له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي لرو. د امریکا پوځ ویلي چې د هوایي حملو پر هر مورد کې له لازم احتیاط څخه کار اخیستل سوی، خو بیا هم ملکي وګړي په غیر قصدي ډول د دې حملو قرباني شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2014 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې، په دواړو هیوادونو کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د پوځ په وینا له هغه راهیسې یوازې په عراق کې 15 امریکایي پوځیان له داعش سره په ځمکنۍ مبارزه کې وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ د عراق په موسل ښار کې چې د داعش پر ضد سخته جګړه روانه ده، د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د موسل د برتنی ولو لپاره د امریکا د ځانګړو عملیاتو سل ځانګړي ځواکونه د کوردي ملیشو او د عراق د پوځ په ملاتړ جنګیږي. د عراق په نورو برخو کې هم سلګونو امریکایي عسکر د داعش پر ضد په عملیاتو کې د عراقي قواو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. امریکا په 2011 میلادي کال کې په عراق کې خپل ماموریت پای ته ورساوه، خو د داعش د حملو له زیاتېدو سره یې یو شمېر پوځیان بېرته هغه هیواد ته واستول. د امریکا حکومت سوریې ته د خپلو پوځیانو لاستولو ډډه کړې او یوازې د داعش پر ضد پر هوایي حملو یې اکتفا کړې ده.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په زیاتوالي فکر کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. 300 امریکایي سمندري ځواکونه په هلمند کې تازه دمي ځای پر ځای شوي. په افغانستان او نړۍ زیاتو هیوادونو کې نن د مئی میاشتې لومړۍ د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سعودي عربستان وایي په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور شپږ څلوېښت کسان نیولي دي چې په هغې کې 2 سعودیان او 14 بهرنیان دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمېره خپره کړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې عملیاتو کې 352 کسان وژل شوي. او ترکی چارواکو پرون د یو ایرانی وګړي د نیولو خبر ورکړی. ترکی چارواکي وایي چې د کس د روسي ساخت د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای له اوکراین په قاچاقي ډول یوې تروریستي ډلې ته انتقالولی. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام هم اوریدلای شئ. په هلمند ولایت کې له طالبانو سره روسی سلاکاران یا مشاورین لیدل شوي دي. که څه هم د هلمند والي دغه احتمال نه ردوي، خو د کجکي ولسوال وایي قومي مشرانو ورته ویلي دي چې د دې ولسوالۍ په زمیندارو سیمه کې یو شمېر نارینه او ښځینه روسی مشاورین لیدل شوي دي. د کجکي ولسوال وایي که حکومت د روسی مشاورانو سره د وسلوالو اوسني فعالیتونه او د هغو ستر مرکزونه له منځه یونسي، کجکي به سقوط وکړي او د برېښنا فابریکه او د اوبو ستر بند به لمنځل اړشي. د هلمند اوسیدونکي او مدني فعالان وایي حکومت د ډېر شر په دې ولایت کې د روسي اتباعو موجودیت تثبیت کړي. زموږ همکار محمد الیاس دایی په رپورټ لري.
د کجکي ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندار سیمه کې د وسلوالو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر ورکوي. اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر پنجابي او ایراني مشاورینو وروسته تازه اته نارینه او دوه ښځینه روسي اتباع لیدل شوي دي چې د ډاکټرانو په جامو کې د وسلوالو په مجلسونو کې برخه اخلي او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د بریدونو نقشې او مشورې ورکوي.
دا په سپینو جامو کې راغلي دي، د سکولونو په لاس کې ګرځي. هغه مشاورین دي چې خارجي مشاورین دوی ته مشورې ورکوي او دوی ته پلانونه ورکوي چې دا وخت دا وخت دا وخت دا وخت پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، ادرس ورسره شته.
وړاندې تر دې د 2015 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه په افغانستان کې د داعش لومړی فعالیتونه هم د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د اذان د کلي څخه پیل شو چې وروسته له څو اونیو مرکزونه په نښه شول او د هغو لومړی قمندان ملا رؤوف خادم چې د طالبانو څخه داعش ته اوښتی و د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټو الوتکې په برید کې ووژل شو. د هلمند والي حیات الله حیات هم په دې وروستیو کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو مشاورینو په خاص ډول روسي اتباعو موجودیت نه ردوي، خو وایي په اړه یې د دوی پلټنې دوام لري.
په دې کې شاک نشته لکه تاسو چې راپورونه د عامو وګړو نه رسیدلي دي. موږ ته هم د هلمند د مختلفو ولسوالیو نه مساقله، سنگین، حتی د باباجي نه یو ځل موږ ته راپور ورسېدل، ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته ناپېژانده خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، څېرې افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوسته خلک دي چې اکثره خلک ګمان کوي چې کېدای شي شوروي وي یا روسان وي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه موږ ته رسیدلي. هغه وروستي معلومات چې موږ د امنیتي ملي نه لرو دوی په دې باندې دقیق کار کوي تر څو موږ تثبیت کړو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیدل کېږي، یا د مشاور په صفت، یا هغو ته د ټرینر په صفت باندې کار کوي، دا څوک دي؟ په دې باندې موږ ژور او بوختي په دې باندې کار کوو.
حیات الله حیات هم د روسي مشاورینو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. وړاندې تر دې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستانیو ترڅنګ د مرکزي اسیا د یو شمېر هېوادونو د اتباعو خبرې کولې، خو په دې وروستیو کې وسلوالو ته د ایران او روسیې لخوا د تازه ورکول سوو وسلو ترڅنګ د دې دواړو هېوادونو د مشاورینو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز مرستیال سلیم رودیوی د روسیې او ایراني اتباعو د موجودیت په اړه دي ژر ولسته معلومات ورکول سي.
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې پوره تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې دغه روسان په کومه سیمه کې اوسېږي، امنیت یې چا نیولی دی، څنګه راغلي دي، کاروبار یې څه شی دی، او دوی باید دغه کشف کړي او د دوی د اوسېدو ځای په نښه کړي او دوی ونیسي. دا د دولت کار دی چې په دې برخه کې پوره تحقیق وکړي او زموږ دغه اندېښنې چې اوس موږ یې لرو هغه رد حل کړي.
د روسیې او ایراني مشاورینو په اړه په داسې وخت کې خبرې کړي چې د دې ولایت وو ولسوالۍ له وړاندې د وسلوالو پولکا کې دي، او د پاتې شپږ نورو یې د مرکزونو په شمول لږ سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي، او دې لنډو ورځو کې د وسلوالو لخوا د تازه پیل سوو جګړو په خاطر تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د پایلو لپاره د سرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر لاره تر اوسه سلګونه څوکیو ته کارکونکي نیول شوی دي. افغان حکومت وی دا یو بریالی پروګرام دی، خو هڅه کیږي چې ځینې شته خنډونه هم هوار شي. د سی بی آر پروګرام لاره په لوړپوړو څوکیو د کارکونکو ګمارنه د یادې پروسې یوه لانجمنه برخه ده چې ځینې کسان ترې خوښ او ځینې بیا پرې انتقاد کوي. سفیر سنگزی د سی بی آر پروګرام د هدفونو او له دې لارې د کارکونکو په ګمارنه تفصیلی رپورٹ برابر کړی دی.
سی بی آر له دې نوم سره به ډېر هغه خلک آشنا وي چې په دولتي ادارو کې د لوړپوړو څوکیو لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر د افغان حکومت د څو ادارو ګډ پروګرام دی چې له 2012 کال راهیسې پیل شوی دی. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په دریو برخو ویشل شوی: د ظرفیت لوړولو د پروګرام د چمتو کولو او عملي کولو لپاره تخنیکي همکاري، بشري ظرفیت جوړونه چې پکې د 1500 کارکوونکو جذب شامل دی، او د پروژو مدیریت، څارنه او د اصلاحي پلانونو ارزونه. د سی بی آر پروګرام رئیس نجیب الله وردک ازادي راډیو ته د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو د پروسې هدف داسې تشریح کړ:
اساسا هدف د پروګرام چې دی هغه اصلاحات او د استخدام پروسې به چې دی هغه یو فعالیت دی پروګرام، مګر مهم شی چې موږ لپاره وو چې مختلف مجبغي کې زیاتره لاسته راوړنه ولرو هغه دا دی چې څنګه هغه کلیدي وزارتونه، کلیدي فعالیتونه چې دی هغه بهتر کېدلی شي. په هغه کې هم مسؤلیت بودیجه انکشافي دی چې څنګه انفرادي بودیجه زیاتره مصرف کېدلی شي، یا جماوري د عوایدو ده، او یا هم ساده کول د پروسو دی. دا د نشان وو چې موږ د اول ورځ نه په فوکس کې وو.
د ښاغلي ورته په خبره د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په کار کې په بیساري توګه بریالیتوب ترلاسه کړی او 15 په سلو کې هدفونه په بریالۍ توګه ترلاسه کړي دي. د سی بی آر لارې که هم د افغانستان په حکومتي ادارو کې د 1500 پوستونو لپاره د کارکونکو ګمارنه شامله ده، خو د دې پروسې له لارې یوازې 1500 کسان نیول شوي او د نورو د نیولو پروسه هم روانه ده. یو له هغو کسانو چې د سی بی آر پروګرام له لارې دنده ترلاسه کړې ډاکټر امیر بادشاه رحمت زای منګل ده. هغه د ابن سینا روغتون رئیس دی او وایي چې د سی بی آر روڼتیا او ښه امتیازات دې ته هڅولی څو له زړه کار وکړي. د بادشاہ منگل نوم هم د سی بی آر پروگرام په پانا دی وی بریالی چیری په توګه ثبت شوی دی. د سی بی آر په پروگرام کې د افرادو ګمارنه تر ټولو لانجمنه برخه هم ده. ډیری کسانو چې د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلي یا د پروسې د اوږدوالي یا هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې یو مسؤل احسان الله حکمت وایي سی بی آر په افغانستان کې د ده په خبره د نورو برخو په څیر له اداري فساد په امان نه دی پاتې.
متاسفانه په افغانستان کې د استخدام کوم پروسه چې ده دا ډیره فاسده پروسه ده. سی بی آر برخه هم له دې مجازات نه ده. سالونه ډیر لرو چارواکي او هماغه زورواکي خلق او تصمیم نیون کې خلق په دې کې دخیل دي او هڅه کوي چې د همدغه پروسې له لارې خپل کسان وګماري.
د وی سی بی آر پروسې ته له مخکې غوښتنلیک ورسپارلې و، خو دا کار ډېر وخت نیسي او کله کله تخنیکي پیچلتیا د دې لامل کېږي چې غوښتنلیکونه ونه منل شي.
یو بسته مې اپلای کړی و، متاسفانه چې تر اوسه هغه سلسله مراتب پاتې دي، تر اوسه لا د امکان لپاره یې نو احوال نه درکړ. شارټ لیست مسله پاتې ده، نو ورته منتظر یو چې څه کېږي.
اخوا د خط نو سازمان رئیس فهیم صدیقی وایي د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام که څه هم تکړه ځوانان دولت ته ورمعرفي کړل، خو ډېرو یې د ده په خبره سیاسي څیرې پیژندلې او په دې کار کې هم فساد شوی دی. د سی بی آر پروګرام یو اوږدمهاله پروګرام نه دی، یو پروژهیي پروګرام دی. د سی بی آر پروګرام یو ښه پروګرام دی، ځینې تکړه ځوانان یې دولت ته معرفي کړي، خو دا پروسه هم د اداري فساد په خاطر زیانمنه شوې ده. ځینې کسان چې دې پروسې کې بریالي شوي دي په سیاسي تعلقاتو او کورنیو پیژندګلو سره لوړو څوکیو ته لار پیدا کړې ده. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام د ولسي جرګې د ځینو غړیو په باور هم ډېر پراخ نه دی او ګڼې ادارې ترې پاتې دي. د دې جرګې یو غړي موسا خان نصرت وویل دا پروسه باید په ټولو ولایتونو کې په مساوي توګه تطبیق شي.
هیله مو دا ده چې دا په ټولو ولایتو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق شي. دوی بعضې ولایتونه په سی بی آر کې نیسي، بعضې ادارې او بعضې نه نیسي. دا په کومو اصولو په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیق کېږي په ټولو ولایتو کې، په ټولو ریاستو باندې، په ټولو اداراتو کې باید اکسان تطبیق شي.
د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام به د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پای ته ورسیږي. د سی بی آر رئیس نجیب الله وردک که څه هم په کار کې ځان بریالی بولي، خو دا مني چې ځینو خلکو وخت نا وخته په یاده پروسه کې لاسوهنه کړې ده.
په موږ باندې فشار تر ډېره حده پورې کم دی، ځکه د استخدام مسؤلیت مستقیم د ادارو دی. مګر تر هغه حده پورې چې موږ په د پروګرام کې داخل یو، طبعا مداخله شته ده او دا موضوع مو عالي مقاماتو ته هم وختن په وختن موږ په هرو درې میاشتو کې کابینې ته گزارش ورکوو او بیا په هره میاشت کې موږ شورای وزیران ته گزارش ورکوو. په هغې کې مو یاد کړي دي چې ځینې چالشونه چې دي په استخدام
موجود. سی بی آر یا د افغانستان د ځینو وزارت خانو او خپلواکو ادارو د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام را روان دسمبر ختمیږي، خو چارواکي هیله ښیي چې دا پروګرام به نور هم وغځیږي. که څه هم د اداري فساد یوه لویه برخه د دولتي څوکیو په سر د پیسو راکړه ورکړه بلل کیږي، خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د نړیوالې ټولنې له تمو سره سم یې د فساد ورکولو ته ملا تړلی او دا پدیده به په بشپړ توګه له منځه وړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو دوستانو په هیله چې روغ جوړ اوسئ. د ورکو عزیزانو پروګرام ته مو زفر به ظاهر هرکلی وایم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه موږ ته رسیدلی دي چې خپل ورکه عزیزان پکښې لټوئ او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو. لومړی له کندهار ولایت څخه د یوه دوست پیغام اورو چې په خپل ورور پسې ګرځي.
السلام علیکم، زه د ګلالۍ کښې ورور. ما نوم د ګلالۍ شورور امدلالی، تقریبا نیم کال کی چې د کندهار د میدان بدارک په جنگ کې ورک شوی دی. دی خپل رسمي نه و، په تذکره یې د یو پیسیو په تختدان کې پاته کړې ده. حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. په ازادي راډیو کې درې واره خبرې کړې دي. نو ازادي راډیو د مشر څخه دا هیله لرم چې د دغه حالت ګلالۍ نومیې په اړه یې معلومات راکړي.
مننه وروره. ازادي راډیو هڅه کوي چې هر هغه احوال یا پیغام چې د هر اورک عزیز پاړه راورسیږي حتما درته خبروي. تاسو زموږ خبرونه تعقیب کوي، هیله ده چې یو ښه خبر ترلاسه کوي. له پکتیکا څخه یو بل دوست خپل پیغام راستولی او په خپل ورور عبدالغفار پسې ګرځي. د وی مخکې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو په خبرونه کې د عبدالغفار په اړه معلومات خپره شوی دی. دی په دې اړه وایي.
الو، السلام علیکم. زه عبدالحنان د جانشیلو د ولسوالۍ پکتیکا ولایت خالشیلو د کلی در سره په تماس کې یم. ما یو ورور په نامه د عبدالغفار او تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی ده. دا یو ورور د خوشامند ولسوالۍ و چې زنګ ازادي راډیو ته ولی و، د ده کور په هلمند کې و. دا د زنګ چې والی و چې د عبدالغفار په نامه باندې یو سړی په هلمند کې و، تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی و. هغه دلته په هلمند کې دا هغه جای ولسوالۍ ادرس یې نه و هغه کړی، خو پیغام له موږ څخه تېر شوی و. هیله کېږي چې دغه د عبدالغفار په نامه باندې کوم مرک دغه پیدا کړی ده او حال جنری او کچیر ته د ازادي راډیو دا پیغام نشر کړي ډیره مهرباني به وي او په دغه شمیره باندې د موږ سره زنګ ووږي 0899
محترم ورور تاسو دا پیغام د بیا خپرېدو خبره کړې وه چې تاسو د ورور عبدالغفار په اړه معلومات پکې خبره سوي دي، خو موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې یو پیغام پیدا نه کړ. هیله ده هغه کس چې مخکې د عبدالغفار په اړه معلومات ورکړي وو یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهي او خپله د ټلیفون شمیره یا ادرس را سره شریک کړي. ازادي راډیو به حتما د معلومات بیا نشر کړي. یو بل دوست ورځو چې وایي د هغه صرف په اړه معلومات لري چې ویل کېږي په کابل کې د خلکو پیسې وړي دي. دی وایي:
السلام علیکم، تعلیم د هلمند څخه. په کابل کې یو سړی زنګ ولې استاد راډیو ته چې یو صرف د خلکو پیسې وړي دي وتښتولې دي. کچیرې په هغه عقل دی معلومات خواړي، ما ته دې په دغه نمبر باندې میسج پرېږدي یا دې ټلیفون راته وکړي. السلام علیکم.
محترم ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه دی ویلې، خو له کوم شمیرې څخه چې د لازدي رادیو سره اړیکه نیولې دا ده 0039 چې دا د افغانستان کوډ دی، و 0-4-4-1-4-2-3-0. یو ځل بیا وایم 0-0-9-3 د افغانستان کوډ دی، و 0-4-4-1-4-2-3-0.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یا ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. یو دوست د پکتیا ولایت څخه دا پیغام پریشي او خپل ماما پسې ګرځي.
السلام علیکم، بختلام د پکتیا ولای جارخل ولسوالۍ نه دا دویم ځل دی چې تاسو پیغام پرېږدم. د ما پیغام تر اوسه نشر نه شو. زما یو ماما چې د محمود ګل په نوم و، هماغه یو ډېر وخت کېږي چې بېدرکه شو، که څوکې په اړه معلومات لري ما ترې په دېش میرا زنګ ووایي 0-50-50-43-0-50-50-43. مننه.
اوس به هم د هغو دوستانو پیغامونو پرله پسې خبره کو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشي پکښ ویل دي او ورپسې ګرځي. هیله ده چې د همدې پروګرام له لارې خپل ورک عزیزان پیدا کړي.
ولایت د ګیش ټول سوالي څخه تاسو سره په تماس کیم. یو هلک چې د ګلاب شاه په نامه د کاکو زوی د مادری ما کاور را د هلمند ولایت د ګیش ټول سوالي څخه 2-3 کال کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري د شماریا څخه دی ځنګ وو هي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
والسلام.
جلیل کندهار ولایت څخه موږ ته پیغام پریښی او په خپل خوري عبدالولی پسې ګرځي چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې لا درکه دی. دی وایي د یو چا له خولې اورېدلی چې عبدالولی د بګرام په محبس کې دی او دغه پیغام د ازادي راډیو په دورو کازدانو په خپرونه کې خپور شوی دی. له ده څخه به یې واورو.
زه عبدالجلیل د کندهار څخه خبره کوم. زما یو خوری عبدالولی د عبدالباري زوی نومیږي. لوی اوسېدونکي دننې نایې او یو ورور یې غفار نومېږي، یو ستار نومېږي، یو اکا یې دی عبدنبي نومېږي، یو عبدالبکر نومېږي، یو عبدالرشید نومېږي، یو عبدالشکر نومېږي او یو عبدالروف نومېږي. یوولس کاله کېږي تقریبا، یا لس یوولس کاله کېږي دی نظره کړی. نو اوس موږ چا څه خبر اورېدلی چې په دغه ازادي راډیو کې باندې خبرې کړي دي چې دی په بګرام په محبس کې بندي دي. په دغه اړه که موږ ته معلومات راکړي خو ډېره ډېره مننه. نو که د هر مسلمان ورور دغه خبرې اوري یا پیغام اورېدلی یا یې زما نمبر باندې یا ما ته زنګ راووي، یا به زه دې سره معلومات وکړم. البته یو جا مننه. السلام علیکم.
ګران وروره، ستاسو پیغام خپور کړ د ازادي راډیو په آرشیف کې، موږ داسې پیغام پیدا نه کړ، خو که چیرې هغه دوست ستاسو دا پیغام اوریدلی وي او اوري او یا پخپل عبدالولي نومي دا خبرونه اوري، نو کولی سي بیا ستاسو سره یا د ازادي راډیو د ورکزانو له پروګرام سره اړیکه ونیسي او د ازادي راډیو د پیغام ساتونکو دستګاه ته خپل معلومات پریږدي. زموږ شمیره دا ده
0 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لکندهار څخه د نقیب الله په نوم یو اوریدونکی دا پیغام راستولی دی.
بله، السلام علیکم. د نقیب الله د کندهار ولایت سره د جړی د ولسوالۍ سره په تماس کې. زما یو د اکا زوی دی، د محمد یونس په نامه ورک دی. که چاته د محمد یونس یا معلومات وي یا یو چا لیدلی وي، نو زموږ ته دې معلومات راکړي. دغه محمد یونس نامی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سرونکلا اوسېدونکی دی. مخکې په مالي پولیسو کې و، هلته یو دوسیه په پسې وه چې یو مالي پولیس خپل یو انډیوال یې ویشتلی و. نو هغه بیا رالی د سنگین د ولسوالۍ څخه رالی کندهار ته. په کندهار کې دلته د شمس الله قمندان په نامه د دغه سره ورسره و. نو د هغه رئیسي ورک شوی دی. که چاته یا د مرګ یا د ژوند یا یو ځای بندي هر چاته چې معلومات مهرباني دی وکړي، 15,000 افغانۍ بخششي موږ ورته کوو. که هر سړي ته چې خالي ماسي لیدلی ماسي یو لږ قدر کې معلومات یې مشتراکي، که مړي او که ژوندی که چاته معلومات وي چې موږ ته یې راکړي، خو ډېر ښه دی. او زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جهان مننه ازادي راډیو څخه د یو جهان مننه خدای پامان.
السلام علیکم زد رفیع الله د کندهار ولایت څخه کری د ولسوالۍ څخه زنګ درته وهلی دی. شپږ اواته لس کاله کېږي چې زما یو اخ دی ورک د احمد الله په نامه دی طالبان په نامه دی چې اصلي نوم یې احمد الله دی د جامان الله ورور دی. هر سړي ته که هر سړي سره که یې یا پته ورته لګېږي دغه اخ نمبر دې زنګ را ته وهي یا دې خبر را ته وکړي چې پر ناویا دوجش د سوه یو اچا دوجش وسلام با احترام.
السلام علیکم زما نوم محمد ادریس دی د کاپیسا ولایت نه او د الاسی ولسوالۍ زما یو ورور ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی. تقریباً دوه کاله کېږي چې د کابل مومن ورک شوی دی. په دې اړه چې نوم یې محمد الیاس دی هر مؤمن مسلمان معلومات لري هیله کوم په دغه نمبر مو سره اړیکه ټینګ کړي. صفر اووه صفر اتهویش دېرش دوه دېرش یو ځل زه تکراروم صفر اووه صفر اتهویش دېرش دوه دېرش دوه زره امریکایي ډالر جایزه لري. مننه تاسو نه.
هلو السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. حاجي عباسین هم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه. زما یو ورور دی چې په نوم یې سرحد وطن دوست نومېږي. دا اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دي له مونږ سره دې په دې اړیکو زنګ ووهي. صفر اتاویا اواویا درې دېرش اته سوه نولس صفر اتاویا اواویا درې دېرش اته سوه نولس. او هم له ازادي راډیو څخه ډېر ګیله من یم.
ځکه چې دا څوم ځل زه خپل پیغام سپتم دا زما پیغام نه خپروي او به هم زما هیله دا نه ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام احترام.
حاجی عباسین له ننګرهار ولایت څخه په خپل ورور پسې ګرځي. دا ورور ګیله کوي چې ازادي راډیو پیغام نه دی خپور کړی. محترم ورور، ستاسو ګیله پر ځای ده، خو دا باید وایم چې موږ ته په لسهاو پیغامونه هر اونۍ را رسیږي چې موږ یې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره خپرو، خو دا درته ویلی سم چې د هیچا پیغام چې کیفیت یې سم وي او د پوهېدو وړ وي له خپرېدو نه پاتېږي او په بېلابېلو خپرونو کې یې تقسیموو او درته خپرو یې. په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز ژر تر ژره پیدا سي او هر څوک چې په اړه معلومات لري تاسو ته یا د ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. ورځو د نورو دوستانو پیغامونه ته. یو اوریدونکي له غزنی څخه پیغام رستولی او وایي چې یو کس یې موندلی چې د شاوخوا 40 کلونو دی او لږ عصبي مشکل هم لري. دی وایي د دغه کس خپلوان او عزیزان دي له د سرطان مسؤول سي. نور خصوصیات به له دغه اوریدونکي څخه واورو.
السلام علیکم. حکمت هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر سیغه دی دریدیر سو یا سالیر دو سالور دیر سو تشپک دیر سو کارو پوری مار بلری پر غزنی ولایت که دو داده سی لاغه دی لیوانای گوندی داده سی روحی و روانی تکلیف لری نو کلا دی غزنی یو جای که یو کلا بل جای که کلا ولسواله تزدی و کلا اوتلو کشبه که نو دی هر چه سیگی دا پشت زبان دا نو کدی هر چه ایدی مهربانی لمخیف و لاند شماره لمشتراری کن که انشالا مجد همکاری و سرقه ولی سی مجھے ٹیلیفون شمارہ دس پر وہ سو چلو چلیش تری سو پنجا چلویش تو وہ سو ناویا ٹیلیفون شمارہ جلدیا پر وہ سو چلو چلیش تری سو پنجا چلویش وہ سو ناویا دانا پار سے دادا کلب جماعتوں کی کلب سوال تھے کلب مارکیٹ کی وسیع چلیے بس مگر یہاں سے جمع چلتے پر دلان شمارہ ہری کیوں نہیں تھی مجھ کو خبر آ گئی ان شاء اللہ سر وہ ہم کرے سرکار مجھے دانا پار پر لاس باندھی وار کو نو دا بے غزنی رہا تقریباً دو کالو سے مخصوصی تیر کرے ہر چین مہربانی شمارہ بانے مشتراری کیوں نہیں سر ہم سر ہمکاری
دوستانو نور پیغامونه هم ستاسو خو د دې خبرونی وخت هم دومره وو. په دې هیله چې ستاسو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او یو ځل بیا تکراروم چې که تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان لټوي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکات زنګ وهي موږ د همدې خبرونی لالارې لټول خلکو سره شریکو. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارو. الله مو ملسه.
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیری بے درد نه تیری کې دلدار نه تیری ژوند له زهرو ډک ولاڑ نام چکے نم لانا خاص نیم چه پاس ولار نیم چه کینم تا وقت را باندی ولی او انتظارن تیری دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک